په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به مو د اداري فساد په اړه د ولسمشر له نننیو څرګندونو خبر کوو. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. سلطان محمد سرور د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان حکومت یو شمیر محدودو چارواکو د افغانستان نوم ته زیان رسولی او خپل هیواد یې نړۍ ته یو مفسد هیواد معرفي کړی دی. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د افغان حکومت له مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره دغه کمیسیون لخوا وړاندې شوې طرحه وڅېړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د حکومت د نفوذي کسانو لخوا 15 وسلوال وژل شوي دي. د خیبر ایجنسی په جمروټ کې د حکومتي ودانۍ مخې ته نننی انتحاري برید لږ تر لږه 3 کسه ووژل او څه د پاسه 50 تنه نور یې ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل: جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د حکومت یو شمیر محدود و چارواکو د افغانستان نوم ته زیان رسولی او خپل هیواد یې نړۍ ته یو مفسد هیواد معرفي کړی دی. ښاغلی غنی نن د هیواد دینی علماو سره د فساد په وړاندې په یوې ملي غونډه کې ټینګار وکړ چې هیڅ کوم هیواد د اداري فساد له لارې پرمختګ نه دی کړی.
یو محدود ادا چارواک دی او یو محدود ادا قاچاقبران دی چې د دې ولس شهرت خطر ته اچوي. او ولس دا باید ونومني.
ولسمشر اشرف غنی وویل چې هیڅ دولتي چارواکي ته دا حق نشته دی چې د خلکو د کارونو د ترسره کولو په بدل کې رشوت واخلي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د افغان حکومت له مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره دغه کمیسیون لخوا وړاندې شوې طرحه وڅېړي. د دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي نن په یو غونډه کې چې د اکشن د شبکې لخوا په کابل کې جوړه شوې وه وویل چې د دغه کمیسیون د وړاندیزونو په څېړلو کې ځنډ به د ولسي جرګې انتخابات وځنډوي.
هر څومره چې دا شی وځنډیږي د ولسی جرګې انتخابات به ځنډیږي او د انتخاباتو ځنډول به د معنی او پایلې به ولري.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره 11 مورده وړاندیزونه دوه ورځې مخکې حکومت ته سپارلي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي د دغو پیشنهادونو څېړنه پیل کړې ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د حکومت د نفوذي کسانو لخوا 15 وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنی قومانداني ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیر شپه ناوخته د امام صاحب ولسوالۍ د کتوت په سیمه کې وژل شوي دي. د هلمند سیمهیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د غوڅ ملاتړ مأموریت د ځواکونو په هوایي حمله کې 50 وسلوال مخالفین وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ امنیه قومندان عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال په نادلي او ګریشک ولسوالیو کې د تیرو دو شپو په عملیاتو کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب سیمهیز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د قیصار ولسوالۍ دوه کلی بیرته نیولی دي. د قیصار ولسوال رحمت الله قیصاري نن ازادي راډیو ته وویل چې د اخترخان بازار او د چهارشنبه بازار په نوم سیمې چې څو موده مخکې د افغان سرتیرو د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو څخه پاکې شوې وې نن بیرته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدې. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو د تیرې یوې اونۍ راپدې خوا د دغې ولسوالۍ لاره تړلې ده. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو د لارې پر سر ماینونه خښ کړي او څوک نشي کولای چې د اړتیا وړ مواد له مرکز اسداباد څخه راوړي. د خیبر ایجنسی په جمروټ کې د حکومتي ودانۍ مخې ته نننی انتحاري برید لږ تر لږه 3 کسه ووژل او څه د پازه 50 تنه نور یې ټپیان کړل. د خیبر ایجنسی د اداري یو چارواکي شهاب علي شاه د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې دولتي ملیشي هم شامل دي. یو عیني شاهد د برید په حق له داسې وویل:
دا واقعیا داسې ټینګه وشوه چې مونږ بازار لا راووتو او قوام سکله او ناسو بده کې یو غټ بلاس وشو دکانونه ټول وړه چل رامنډنګړه تل نو اقتصادار او سویلین حق پراتو په ځمکه باندې.
پاکستانی طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهراني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري وګڼه. اسلام کریموف د هیواد د خپلواکۍ د 24مې کالیزې په مناسبت نن په تاشکند کې دا هم وویل چې د ازبکستان وسلوال ځواکونه له هیواده بهر په هیڅ ډول نظامي عملیاتو کې برخه نه اخلي. چین د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د کالیزې لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي چې د پخواني شوروي اتحاد او ځینې آسیایي هیوادونو مشران به پکې برخه واخلي، خو د لویدیځو هیوادونو چارواکي پکې ګډون نه کوي. بیجنګ دغو مراسمو ته چې د راتلونکې پنجشنبې په ورځ ترسره کیږي خپل سلګونه زره هیوادوال ګمارلي دي. د هنګري پلازمینه بوداپست کې د اورګاډي مرکزي اډه د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو د سفر په مخ وتړل سوه. یوه ډله خلک چې له اډې وبېستل سول چیغې یې ویلې چې جرمني جرمني. وروسته بیا اډه پرانستل سوه، خو یوازې د هغو مسافرو لپاره چې کډوال نه وي. پولیسو یوازې هغو مسافرو ته د ننوتو اجازه ورکوله چې ټکټونه، شناسنامې او ویزې ولري. او د باکو یوې محکمې د ازادي راډیو خبریاله ګرمه وپېژندله. په خدیجه اسماعیلوا باندې داسې تورونه لګول سوي وو چې د بشري حقوقو سازمانونو ورباندې انتقاد کړی وو. دغو سازمانونو ویلي وو چې دغه تورونه سیاسي لاملونه لري او د هغو رپورټونو څخه د غچ اخیستو لپاره لګول شوي چې نوموړې په اداري فساد کې د یو شمېر لویو چارواکو د لاس لرلو په هکله لیکلي وو. خدیجه اسماعیلوا په اوه نیم کال حبس محکومه سوه. هغه د مالیې د نه ورکولو، غیر قانوني تجارتي فعالیت او د واک څخه د ناوړه استفادې په تورونو کې مجرمه وپېژندل شوه.
دوستانو، سلطان محمد سرور چې د افغانستان او نړۍ خبرونه یې در واورول، د دې نیم ساعت خبري مجلې په پاتې برخه کې د رپورټونه او مطالب اوري. افغان ولسمشر وایي چې ولس لا هم له فساد څخه رنځوري. نوموړي نن په کابل کې په دې اړه څرګندونې کړي، په اړه یې رپورټ لرو. افغان کارپوهان وایي چې حکومت باید د فساد په وړاندې مبارزه لومړی له لوړپوړو چارواکو پیل کړي. آیا له لوړپوړو چارواکو دا مبارزه نه ده پیل شوې؟ په دې موضوع باندې د کابل پوهنتون د استاد خواجه محمد اسامي سره مرکه دراوړو. دا ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم لاغه څرګندونو مهم خبرو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه وختي چې پر پاکستان د فشار زیات کړي. د هلمند قومي مشرانو د امنیت د ټینګېدو او د اداري فساد د مخنیوي پر لارو چارو خپل نظر د ولایت له چارواکو سره شریک کړي. دا موضوع هم څېړو که وخت و. ځینې نور رپورټونه هم دراوړو له مقصد اوسه. ولسمشر اشرف غنی وایي اداري فساد لا هم یو جدي ستونزه ده. ښاغلي غنی د اداري فساد پر ضد د مبارزې په ملي کانفرنس کې د دې پدیدې په لمنځه وړلو کې د دیني عالمانو پر رول ټینګار کړی، ویلي چې پر ضد یې باید سخته مبارزه وشي. صفي الله ستانکزی له کابل تفصیل راکوي.
په افغانستان کې اداري فساد ښایي له جګړو وروسته د افغان ولس د زوریدو او ستونزو دویم ستر لامل وي. افغان ولسمشر وایي چې د اداري فساد د موجودیت له امله بېوزلو افغانانو په میلیاردونو ډالره تاوان ورکړی دی او لا هم دغه پدیده د دوی ژوند له ننګونو سره مخ کوي. محمد اشرف غنی د سې شنبې په ورځ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس ته وویل چې د فساد په لمنځه وړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره وهڅوي.
برای مبارزه با این پدیده شوم،
غلی غنی وایي له دې شومي پدیدې سره د مبارزې په خاطر یو ملي سراسري جهاد ته ضرورت لرو. په دې برخه کې غواړم له دینی عالمانو څخه مننه وکړم چې دې مهمې موضوع ته پام شوی او ورنه غواړم چې زموږ مسلمان خلک د دې برخلیک ټاکون کی جهاد په خاطر وهڅوي. دولت هم په ټول توان سره په دې لار کې له دینی عالمانو او خلکو سره ولاړ دی.
کنار علماي کرام او مردم خود قرار داره.
افغان ولسمشر خبرداري ورکړ چې په فساد کې ښکېل لوړپوړي چارواکي به خپل دندو لري او هم به ورسره جدي چلند وشي. ښاغلی غنی وویل چې ناسم قراردادونه، د جایدادونو غصب، ناامنی، قاچاق، د قانونو لوټ او کیندنه، ناسم بانکداري نظام او په دولتي څوکیو کې د مقرریو پروسه هغه وو عوامل دي چې په افغانستان کې اداري فساد ته پراخه زمینه برابر کړی ده. د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې اداري فساد د نظام په وړاندې یو جدي ننګونه بلل چې افغانستان له څو کلونو راهیسې د اداري فساد په برخه کې په ټوله نړۍ کې په لومړیو هیوادونو کې شمیرل کیږي. افغان ولسمشر وویل چې د حکومت له پیله تر دې دمه 3.5 قراردادونه کتلي چې د څېړنې په نتیجه کې 3.5 میلیارد افغانۍ سپما شوي او لسګونه قراردادونه هم د فساد د موجودیت له امله یا ځنډیدلي یا لغوه شوي دي. محمد اشرف غنی ویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره کلکه اراده لري خو دا مبارزه یو څه وخت نیسي.
آیا هر افغان ته د شرم ځای نه ده چې هر کال پول نړۍ وایي چې افغانستان له فاسد ترین هیوادونه ده؟ ایمو خلک فاسد نه دي، ایمو علما فاسد نه دي، یو محدود اده چارواک دي او یو محدود اده قاچاقبران دي چې د دې ولس شهرت خطر ته اچوي. له فساد سره مبارزه د دولت یو اصلی وظیفه ده. موږ د دې تباکون کې ناروغي د ختمی دول لپاره ځینې اساسي اقدامات پیل کړي دي چې طبعا پوره تطبیق یو څه وخت او زمان غواړي.
افغان ولسمشر د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دینی عالمانو له ملي کانفرنس څخه وغوښتل چې د فساد پر ضد مبارزې په خاطر خپل وړاندیزونه او طرحې د ته وسپاري. څېړونکي وایي دا چې لا هم په وړو او لویو ادارو کې فساد موجود دی، که افغان حکومت د دې پدیدې د ورکولو لپاره خپلې ژمنې عملي نه کړي، خلک به له حکومت واټن واخلي.
افغان کارپوهان دام وایي چې حکومت باید د فساد په وړاندې مبارزه لومړی له لوړپوړو چارواکو او له خپل ځان نه پیل کړي. افغان کارپوه او د پوهنتون استاد ډاکټر خواجه محمد اسامي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر له دیني عالمان هڅوي چې له فساد سره مبارزه وکړي، خو تر ډیره باید په خپله دې مبارزې ته ژمن وي او هڅه دې وکړي چې فساد له لوړپوړو اشخاصو لرې کړي. له ښاغلي اسامي سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې څومره ممکنه ده افغان حکومت د فساد په وړاندې ښه مبارزه وکړي.
فساد په هغه وخت کې دا خاتمه پیدا کی چې یقینا زمونږ خپل سیاسيون د زړه څخه او د اخلاص څخه په دې وطن باندې زړه وخوږي او د دې وطن په درد باندې دوا شي. تاسو وګورئ په تیر یو کال کې چې انتخابات شوي دي، ولسمشر جدي معنی ته ننوتلی دی، ډېرې وعدې د خلکو سره کړې وي، هغه وعده یو هم پر ځای باندې نه شو، بلکې ورځ تر ورځ حالت خرابېږي. اقتصاد د خلکو
نو ستاسو منظور دا دی ښاغلی استاد، وبخښئ چې مداخله کوم، یعنی چې فساد باید اول لوړپوړو چارواکو پیل شي مبارزه ور باندې او بیا هم دسی عادي طبقاتو کې هم دغه مبارزه پلی شي که څنګه؟ او دوی د همدغې لپاره نن دغه پیغام ورکړي چې باید دینی عالمان هم په مبارزه کې برخه واخلي او د دوی رول مثبت وباله؟
تا خبره بالکل صحیح ده. دین چې ده هغه غټ رول لري. د پیغمبر علیه السلام خبره هم دغه ده چې څوک چې تاسو کې مطلب شریف ډیر پیسېدار وي، امیر وي، هغوی غلا کوي، په هغوی باندې حدود نه تطبیقوي، او څوک چې غریب وي په هغه باندې حد تطبیقوي. یو سړی دی زر روپی افغانی رشوت اخلي، یو چې دی یو لک ډالر رشوت اخلي، هغه یو لک ډالر چې دی هغه څوک باندې څوک حد نه تطبیقوي او نه څوک هغه محکمې ته کش کوي. مګم دغه یو زر روپی چې اخلي یا 2000 روپی چې اخلي، 1000 روپی چې اخلي، هغه محکمه کیږي. زه دا وایم چې د لوړ پوړو چارواکو نه شروع شي او بیرته زه فکر کوم چې هغه مامورین په خپل باندې اصلاح کیږي. وای اذا کان رب البيت بالدف ضاربا فشيمه اهل البيت كلهم رقصوا. کچیت صاحب د کور مشر او مشران چې وي هغه ډول وهینو د کور واړو خو به حتما غوي ته اتن کوي، غوي ته بغړيږي. نو زما خبر هم دغه دی، دین هم دغه وایي چې اول د لوړو خلکو نه شروع شي، دغه لاندې خلک چې دي واړه د خپل په خپل باندې اصلاح کیږي.
تاسو څه فکر کوئ ښاغلی استاد، چې یعنی دوی به په دغه پروګرامونو کې کامیاب نه شي؟ دوی ویل چې فساد به ورو کوو له دې ملک.
کوم فساد به دی لري کوي؟ په تعلیمي سطح به دی فساد لري کوي، د امنیت په سطح به دی فساد لري کوي، د اقتصاد په سطح به دی فساد لري کوي، په لوړو تحصیلاتو کې به دی فساد لري کوي. په دې وطن کې صرف داسې ویل شوی دي چې معین اقوام یا معین خلک دي هغوی به مخکې ځي او نور چې دي هغوی به شاته درېږي. زه په دې ګمان باندې ستانګزی صاحب مخکې له مخکې نه چې حکومت دوه شیان ورته لازم دي چې هغه وکړي، یو په ټول وطن کې چې دی هیواد کې امنیت قائم کړي، او په دویمه برخه کې دوی وشي کولی یو مړی ډوډۍ خلکو ته ورکړي، بیا به دا خلک دلته زندگی وکړي، بیا به دوی فساد له منځه وړي.
بله مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا ده چې که دغه فساد بالاخره ورک نه شي، خلک به بالاخره له حکومت واټن وانغلي که څنګه؟ او دغه حالت کړه شي نو افغانستان به له دې هم وضعیت خراب وي که څنګه استاد؟ پلان ټکو
که چیرته حکومت د خلکو فریاد ته رسیدګي ونه کوي یا ونه رسیږي، نو مجبور دی چې خلک د خپل د ځان د دفاع لپاره، د ننګ د دفاع لپاره، د ناموس د دفاع لپاره، د خپل د یو مړی ډوډۍ لپاره هغوی بیا د حکومت واګي په لاس کې ونیسي، نو بیا به دا انارشیزم، تفرقه او نور هغو مسایلو ته لار برابروي چې بیا به افغانستان او د افغانستان وګړي به ټول دغو په لمبو کې سوځي.
د کابل پوهنتون استاد و چې د اداري فساد پر ضد څرګندونې کولې. البته استاد خواجه محمد اسامی له ازادي راډیو سره د اداري فساد دوره کوي پر لارو چارو غږیده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي تېره شپه د خواجه ګنت سیمه بیرته د وسلوالو طالبانو لاسته لویدلې. د قیصر ولسوالۍ سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې تېره اونۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ پراخ عملیات پیل شوي وو چې په پایله کې له دې سیمې وسلوال طالبانو وتل، خو تېره شپه یو ځل بیا طالبانو د دې سیمې کنټرول ترلاسه کړ او افغان امنیتي ځواکونه د قیصر ولسوالۍ په شاخ سیمه کې پر شا تللي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال رحمتالله ریحا رپورټ راستولی چې د ملالۍ بشیر څخه یې اورو.
تېره شپه د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ ستراتیژیکه سیمه خواجه کنتي یو ځل بیا د طالبانو لاسو ته ولوېده. د قیصر سرپرست ولسوال حاجی رحمت الله وایي د ملي اردو ځواکونو یو کندک چې په خواجه کنتي سیمه کې ځای پر ځای وو اوس د قیصر ولسوالۍ په شاخ سیمه کې پر شاتګ کړی دی. ښاغلی رحمت الله ادعا کوي چې د ملي اردو سرتیرو په دې عمل سره د ځایي پولیسو او اوسیدونکو ژوند ته پام نه دی کړی. خواجه کنتي پرون مخصوصا سقوط وکړ. د ملي اردو ځواکونو شاوخوا دوه ساعته جګړه وکړه او مقاومت یې وکړ او وروسته یې سقوط وکړ. په هغه ځای کې د ملي اردو یو کندک ځای پر ځای وو او یوازې له یو نیم یا دوه ساعته مقاومت وروسته یې سیمه پرېښوده. د نورو ځواکونو سرنوشت د ملي اردو د سر صدقه ده. هر څنګه چې سول سیبه په خپله زغروال ټانکونه لري پکښې سپاره سي او راسي او د نورو خلکو زامن مري پاتې سي، مهمه نه ده چې څه پرې کېږي. دا هیواد همداسې هیواد دی. د قیصر ولسوالۍ سرپرست همداراز وویل چې د جګړې پر مهال او د ملي اردو د سرتیرو د پرشا کېدلو وروسته دغو سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو له دې ځواکونو څخه زغروال موټر، رینجر او دوه د مهماتو نقلولو موټر په سیمه کې تر شا پاتې سوي دي. موږ تر ډیرو هڅو وروسته ونتوانېدو چې د 209 شاهین قلي اردو د لومړۍ لیوا د چارواکو نظر واخلو. له بلې خوا د قیصر ولسوالۍ د شاخ سیمې اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي او وایي که دولت لازم امنیتي تدابیر ونه نیسي د شاخ او غوره سیمې بیرته د طالبانو لاسو ته لویږي. د قیصر ولسوالۍ د شاخ سیمې یو اوسیدونکی داسې وایي: د شاخ وضعیت هم ډیر ښه نه دی ځکه چې طالبان ډیر د شاخ خواو ته راټول سوي دي. نن شپه به څرګنده سي چې یا یې هغوی نیسي او که به دا نور ووهي. د شاخ سرنوشت به نن مخصوصا معلوم سي. دغه اوسیدونکی همداراز وایي جګړو د سیمې اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. په خدای قسم دی چې خلک درپدره او اواره سوي دي. پرون خلکو وویل چې تر دې حال مرګ ښه دی. خلک خواران هم له طالبه بیریږي او هم له اربکي ځواکونو. اربکیان وژل کوي او طالبان هم وژل کوي. طالب زموږ سر پرې کوي او اربکي زموږ پر سینه ډزې کوي. خلک در په در دي. حکومت له ځانه کومه سمه توجه نه ده کړې او په دې حالت کې حکومت نه کېږي او هیڅ امکان نه لري چې آرامي راسي. خواجه کنتي د قیصر ولسوالۍ له ډیرو مهمو سیمو څخه ده چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې ده او تېره اونۍ د جنرال عبدالرشید دوستم لخوا دا سیمه آزاده سوې وه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اریکا په نوم د سیمه ییزو همکاریو شپږم کنفرانس یې د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو سازمانونو استاسي وربللي. د دې وزارت چارواکي وایي چې افغان حکومت دې کنفرانس ته خپل پروګرامونه د یوې اقتصادي بستې په شکل وړاندې کوي څو په لنډ وخت کې د پلي کېدو وړ وي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس کوم چې د ریکا په نوم یادیږي د پنجشنبې او جمعې په ورځو په کابل کې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت دې غونډې ته د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ته بلنه ورکړې ده.
هیئت‌های سی کشور بسات وزیر و هیئت
د وزیرانو په کچه د درشو هیوادونو پلاوی او د سلويخت او سیمایزو او نړیوالو سازمانونو لوړپړی چارواکي د ریکا په شپږم کانفرنس کې د ګډون لپاره دعوت شوي دي. د سیمایزو اقتصادي همکاریو اهمیت په کتو ډیر انتظار دادی چې د سیمې هیوادونو وزیران به پکې برخه واخلي.
ښاغلی مستغنی وایي چې د سیمې ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو پیاده دې غونډه کې د ګډون ډاډ ورکړی خو لا هم د وروستي فهرست په اړه څه نشي ویلی. دا کانفرنس په 2015 میلادي کال کې هم په کابل کابل کې جوړ شوی و، خو له هغې وروسته بیا نوی ډیلی، اسلام آباد، استانبول او تاجکستان یو په بل پسې د دې غونډې قربانه پاتې شوي دي. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو مشر وحیدالله ویسی وایي چې د ریکا په شپږمه دې غونډه کې به د سوداګرۍ، د اوسپنې پټلیو، لاجورد لارې په شمول په ترانزیټ او صنایعو بحث وشي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو کانفرنس په خپل ډول کې یو غوره جوړښت دی، خو ډاډمن نه دي چې په لنډ وخت کې د لازمې نتیجې ورکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی غواړي یو عمومي بحث وکړي، نو دوی په لنډ وخت کې هیڅ مهم اغېزمن کار نشي کولای، خو که رښتیا سیاسي اراده موجوده وي نو په اوږد مهال کې دا زمینې برابرولی شي چې د سیمې هیوادونه په بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي.
له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کانفرنس د دویم ورځې په پای کې به د کانفرنس نتیجې ولسمشر او اجرایه رئیس ته رایه کړی شي. د اقتصادي همکاریو شپږم دې کانفرنس قرباتوب په داسې وخت کې افغانستان کوي چې افغان حکومت په اقتصادي پرمختګ ټینګار کوي او وایي چې دې هدف ته د رسیدو لپاره به لازمي هڅو استفاده وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي رادیو نه اوري. د هلمند قومي مشرانو د امنیت د ټینګېدو او اداري فساد د مخنیوي پر لارو چارو خپل نظرونه له چارواکو سره شریک کړي. په دې اړه رپورټ لرو، خو مخکې له دې چې دې رپورټ ته ورشو، د افغانستان د مخدره موادو د مبارزې په اړه یو رپورټ راخلو. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر د علماو له شورا غوښتي چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې لپاره له دې وزارت سره خپل مرستې او همکاري زیاتې کړي. سلامت عظیمي د مخدره موادو په وړاندې د ټولنیزې مبارزې لپاره دینی عالمانو د همغږۍ یوې غونډې ته دنیا لیمان کولای شي چې په دې اړه خلکو ته تبلیغ وکړي. په دې اړه د ناجی صافی راستولې رپورټ اورو.
سره له دې چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره په تیرو څو کلونو کې په میلیونونو ډالر ولګول شول، خو اوس هم افغانستان د مخدره موادو له لویو تولیدونکو هیوادونو حسابېږي. دا ځل د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت هڅه کوي چې د دینی علماو د عامه پوهاوي له لارې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمي د مخدره موادو په برخه کې د ټولیزې مبارزې په نوم د دینی علماو د همغږۍ یوې غونډې ته وویل چې دینی عالمان کولای شي چې خلکو ته د تبلیغ له لارې د دې پدیدې په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي.
یقینا چې د محترمو دینی علماو رول د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې ډیر مهم او حیاتي ارزښت لري. تاسو کولای شي چې په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړئ. موږ ستاسو له همکاري او ملاتړ پرته په حقیقت کې نشو کولای چې له مخدره موادو سره د مبارزې
مرمن عظیمی هم درنګ له دینی علما وغوښتل تر څو د جماعتونو او بیلابیلو ناستو له لارې خلکو ته د مخدره موادو د ناوړو پایلو په اړه معلومات ورکړي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال نږدې 3 میلیونه وګړي په مخدره موادو روږدي دي، چې له دې جملې څخه 1 میلیون ځوانان دي. د یو شمېر رپورټونو په اساس اوس هم د نړۍ 90% کوکنار په افغانستان کې تولیدېږي او د دغو موادو پیسې تر ډیره نړیوالو قاچاق کوونکو او د وسلوالو مخالفانو جیبونو ته ځي. خو د سې شنبه ورځې په دې غونډه کې د علماو شورا غړیو ټینګار وکړ چې په دې برخه کې به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د علماو د سراسري شورا غړي مولوي عینل نعیم وویل چې ټول علما باید خپل نظریات منسجم کړي او د دې پدیدې د ناوړو پایلو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
دا چالمان د افغانانو مخکښ خلک دي او د افغانستان ملت د دوی خبرې تل مني. علمان به په دې برخه کې مهم رول ولوبوي او موږ د جمهور ریاست په مرسته چې د هغوی همکاریو ژمنه کوو چې د کوکنارو د لمنځوړلو په برخه کې به لازمي مرستې وکړو.
سره له دې چې داسې هڅې له تیرو څو کلونو پیل شوي، خو د خلکو په وینا چې دغو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او په هیواد کې د معتادینو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي.
د هلمند قومي مشرانو د امنیت د ټینګېدو او د اداري فساد د مخنیوي پر لارو چارو خپل نظر د ولایت له چارواکو سره شریک کړ. ځینو په ولسي جرګه کې پر خپل استازو انتقاد وکړ او ځینو ویل چې ناپوه کسان په ولسوالیو کې ټاکل شوي. د هلمند والي سوای الیاس تایی له لشکرګاه څخه رپورټ لري.
د هلمند ګڼ شمېر قومي مشران او دیني عالمان چې حکومت ته د مشورې ورکولو دپاره راټول شوي وه، د هلمند والي ته وویل په شمالي ولسوالیو کې حکومتداري نسته حکومتي مسولین د خلکو سره ظلم کوي او ډیر خلک عدالت لاسرسی نه لري چې دغه نیمګړتیاوي په مساکله سنګین او نزاد ولسوالۍ کې د اوسنیو ناامنیو د رامنځته کېدو باعث شوي دي. د سنګین اوسیدونکي محمد داود او د کجکي د زمیندار اوسیدونکي فرهاد داوري ول هغه قاچاقبر او مجرمین چې په ناامنیو کې لاس لري تر نیول کېدو وروسته د پیسو په مقابل کې خوشي کېږي او د اداري فساد له امله خلک پوځ ته راغلي دي او په یو شمېر ولسوالیو کې دولتي مسولین د ځان څخه د خلکو بادران جوړ کړي دي. دوی ویل په مساکله او سنګین کې یو شمېر پولیس د خلکو د کورنۍ غړي په یو او بل نوم نیسي او د پیسو په مقابل کې خوشي کوي.
ما چې درې نیم سوه پولیس درلود هغه نن څه سودای هم بس وای خاورو خوړ په دغه سي ادارې کې په دغه سي فساد کې په دغه سي ناولتیا کې ته سنګین او مساکله او نوزاد نه شي خوړلی. که ته اختیار لري داسې خلک وګوماره چې هغه ایمان لري هغه غیرت لري هغه د افغانیت اوبه څښلي.
نو په شمالي ولسوالیو کې چې یو لوی نیمګړتیا ده هغه د ښې حکومتدارۍ نشتون دی. هلته په ملکي برخه کې په نظامي برخه کې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب نه ویل کېږي. هلته داسې خلک پر سر د قدرت شوي دي چې هغه پر ولس باندې باداران دي.
په دې مشورتي غونډه کې ځینې قومي مشرانو په پارلمان کې د هلمند د خلکو پر استازو تور پور کړ چې د شمالي ولسوالۍ د خلکو پر سر امتیازات تخلي او هغه مرسته چې د دې ولسوالۍ د بې ځایه سو کورنیو لپاره ځانګړې شوې وي خپل طرفداران تور کړي. د مرجع قومي مشر حاجي اکبین ول د پارلمان وکیلان د ځان د ګټو په خاطر د خلکو بې مشورې قومندانان او مامورین مقرر وي چې دغه کار د نامنوي باعث ګرځي. د ګرشک ولسوالۍ یو بل قومي مشر معلم عبدالخالق ول په ادارو کې د کاغذ پرانۍ مخه ونیول سي، ښه حکومتداري دې رامنځته سي او د وسلوالو په ضد د هغو قیامونو څخه دې پوره ملاتړ وسي چې په بېلابېلو وختونو کې رامنځته سوي دي خو د حکومت د نه ملاتړ په خاطر له منځه تللي دي.
سلګونو کورنۍ قیام کړی دي د دغه ټولنیز شورا په برکت زموږ په آند او لڅو باندې. مګر متاسفانه هغو کورنۍ راوجب سوي دي هېچا کومت نه دي ورسره کړی. هغه شهید د هغوی شهیدان سوي دي چا کومت نه دي ورسره سوي. هغه سم نه دي تجهیز سوي. زموږ پیشنهاد دا دی چې د ګرشک ولسوالۍ یوه ستراتیژیکه ولسوالۍ ده. ته مشکل باید تصمیم ونیول سي، حمایه سي.
چې په وخت د امتیازاتو کې وکیل صاحب د پارلمان سناتور صاحب او نه قومي مشر ته دا امتیاز ورکوي، نه یو عالم ته ورکوي، نه یو بل چا ته ورکوي. تقرر و تبدیلۍ په دوی اړه لري.
د هلمند والي میرزا خان ریمی د دغه قومي مشرانو او دیني عالمانو سره په ادارو کې فساد او کاغذ پراني تایید کړه. وای ول د شی حکومتداري پروګرام پیل کړی دی خو د علما او قومي مشرانو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. والي ول د خلکو د مشورې مطابق ځینې غوښتنې چې د ولایت د ادارې تر توان وتلي دي مرکز ته استوي. هغه یې له وښوده چې د قومي مشرانو مرسته به د شی حکومتداري او امنیت په چنګښ کې اغېزمنه تمام سي.
نو خو مشکلات با ډېر آزاد بس ورسره درلود، فرضاً فساد، رشوت، سوء استفاده، اختلاس. نو ما دینه کومک وغوښت چې د اختلاسګر ماته راپلاس کړي، فساد پېښه راته ووایي دا څوک ده. لکه نه ما مشخص په کار دی څوک فساد کوي، چیرې کوي، څرنګه کوي، په څه شکل کوي. نو مشرانو وعده وکړه همکاري انشاءالله کوي. له ما د هلمند مشرانو ته او ټولو عزیزانو ته قول ورکوم چې ماته دی مشخص اسناد دلایل راکړي، هر څوک په هر موقف هر چیرې سي دی به قضایي ارګانو ته معرفي.
قومي مشران او دیني عالمان په داسې حال کې د هلمند والي ته د مشورې او نظر ورکولو لپاره راغلي وو چې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې جنګونه زور اخیستی دی.
د آذربایجان وی محکمې د ازادۍ رډیو یو خبریاله په ونیم کاله بند محکومه کړه. دا چې ولې او څنګه تفصیلي د سلطان محمد سرور نه وو.
په خدیجه اسماعیلوا باندې داسې تورونه لګول سوي وو چې د بشري حقوقو مدافع سازمانونو ور باندې انتقاد کړی وو. دغه سازمانونو ویلي وو چې خدیجه باندې لګول سوي تورونه د هغو ریپورټونو د غچ اخیستو لپاره لګول سوي چې نوموړې په اداري فساد کې د لویو چارواکو د لاس لرو په حق له لیکلي وو. د باکو محکمې نن خدیجه اسماعیلوفا د بهتان لګولو، د مالیه نه ورکولو، د غیر قانوني تجارتي فعالیت او د واک څخه د ناوړه استفادې په مواردو کې ګرامه وپیژندله. د حبس ترڅنګ د خدیجه په حق کې دا حکم هم سوی چې د دریو کلونو لپاره به دفتر نه لري او $300 جریمه شوی هم ده. خو هغې په دې مورد کې چې څوک یې انتحار ته هڅولي وروسته له دې برات حاصل کړل چې شکایت کوونکي له خپلې ادعا تیر سو. میرمن اسماعیلوا چې د آذربایجان د جمهور رئیس الهام علیف او د هغه د کورنۍ د مالی راکړو ورکړو په هکله یې پراخه ریپورټونه ورکړي، دغه تورونه یوه ټګي او چلول ګڼي چې هدف یې د هغې د فعالیتونو بندول دي. د ازادي راډیو مرستیال مشر وویل چې د اسماعیلوا محاکمه د سیاست یو مثال دی نه د قانون، نیناد پیچ په یوې اعلامیه کې زیاته کړه چې نه لګول شوي تورونه مناسب او نه یې محاکمه.
دوستانو په همدې رپورټ سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو. فرشته نگا په سټوډیو کې ده او په را روانه نیم ساعت خبري مجله کې دا در سره ده.
تشکر اجملن. سلام، شام بخیر و خسته نباشید. شام شمای کمیلزه، صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. هم بخیر. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در جریان این مجله خبری مشنوید که رئیس جمهور افغانستان میگوید برای مبارزه با فساد به جهاد سرتاسری ضرورت است. این هم میشنوید که ریاست اجرایی حکومت افغانستان اظهارات اخیر مشاور امنیتی ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان را رد کرده. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه گزارش ها همکار مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را به شما دارد.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان مقامات آغشته به فساد اداری را متهم کرد که به شهرت افغانستان لطمه وارد کرده است. رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی خواهان بررسی فوری پیشنهاد کمیسیون از سوی رهبران حکومت شد. ایستگاه مرکزی خط آهن انگری از وجود مهاجرین غیر قانونی تخلیه شده تا آنها نتوانند به دیگر کشورها مسافرت کنند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که برخی از مقامات محدود در حکومت به شهرت افغانستان لطمه وارد کرده و این کشور را منعیس یک کشور فاسد در جهان معرفی کرده است. آقای غنی که امروز در سخنرانی خطاب با علمای دین گفت هیچ کشوری آغشته با فساد اداری پیشرفت کرده نمیتواند. مردم ما فاسد نیستند، علمای ما فاسد نیستند، یک گدهی از مقامات محدود و یک گدهی از قاچاقبرانند که شهرت این ملت را لطمه زدن و ملت نباید این وضعیت را بپذیرد. رئیس جمهور غنی میگوید هیچ فرد دولتی حق ندارد تا از مردم برای اجرای کارشان در ادارات دولتی درخواست رشوه نماید و همچنان افزود که افزایش عواید کشور به محو پدیده فساد اداری بستگی دارد. کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی افغانستان خواستار بررسی فوری بسته پیشنهادی این کمیسیون از سوی رهبران حکومت شد. شاه سلطان عاکفی رئیس این کمیسیون امروز در کنفرانسی که از سوی شبکه اکسین در کابل برگزار شده بود گفت تأخیر در بررسی پیشنهادات این کمیسیون انتخابات ولسی جرگه را نیز به تعویق خواهد انداخت. کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی 11 مورد از پیشنهادات عمده را به هدف ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی روز یکشنبه به ریاست اجرایی سپرده است. مقامات امنیتی هلمند میگویند که در نتیجه عملیات هوایی نیروهای حمایت قاطع در دو شب گذشته در این ولایت 58 تن از مخالفین مسلح کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. این عملیات در ولسوالی گرشک و نادلی صورت گرفته و یک قماندان مشهور طالبان نیز کشته شده است. طالبان مسلح تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. و مقامات محلی فاریاب میگویند طالبان مسلط دو قریه را در ولسوالی قیصار دوباره تصرف کردند. ولسوال رحمت الله قیصاری امروز به رادیو آزادی گفت روستاهای اخترخان بازار و چهارشنبه بازار امروز بار دیگر به دست طالبان سقوط کرد. قبل از این از سقوط یک مرکز امنیتی شهر نوه ولسوالی دانه غوری به دست طالبان خبر داده شده بود. رادیو آزادی. یک بمبگذار انتحاری خود را در خارج از یک ساختمان دفتر حکومت محلی منطقه شمال غرب پاکستان انفجار داد که در نتیجه آن حداقل 3 نفر کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش رادیو مشال رادیو آزادی این حمله در شهرک جمرود منطقه قبایلی خیبر در نزدیکی سرحد افغانستان رخ داد. اردوی پاکستان در این مناطق مصروف جنگ با طالبان و دیگر گروه تندرو اسلامی می باشد. ایستگاه مرکزی خط آهن شهر بوداپست پایتخت هنگری به خاطر جلوگیری از مسافرت مهاجران غیر قانونی از وجود آنها تخلیه گردیده است. جمعی از مردم بعد از اینکه امروز مجبور به ترک این ایستگاه شدند شعار جرمنی را سر می دادند و می گفتند این استیشن خط آهن بعدن باز شد، اما پلیس تنها به کسان اجازه ورود می داد که تکت، کارت هویت و یا ویزا را با خود داشتند. یک محکمه باکو خبرنگار رادیو آزادی را مجرم شناخته است. بر خدیجه اسماعیلوا اتهامات وارد شده که از سوی گروه‌های حقوق بشر بین المللی انتقاد شده بود. محکمه باکو امروز خدیجه اسماعیلوا را به 7.5 سال زندان محکوم کرد. این حکم بعد از آن صادر شد که خانم اسماعیلوا در مورد فرار از دادن مالیه، فعالیت تجارتی غیرقانونی و سوء استفاده از قدرت مجرم شناخته شد. رئیس جمهور ازبکستان ایجاد هر نوع پایگاه نظامی خارجی را در کشورش رد کرده است. اسلام کریموف در سخنرانیش با مناسبت 24مین سالگرد استقلال ازبکستان در تاشکند همچنان گفت نیروهای نظامی ازبکستان در هیچ گونه عملیات خارجی خارج از کشور سهم نخواهد گرفت. و اوکراین 30مین عسکر گارد ملی خود را از دست داد که در اثر انفجار یک بم دستی در جریان اعتراضات دیروز خارج از ساختمان پارلمان زخم برداشته بود. الکساندر کوسنینا سرباز 20 ساله گارد ملی امروز در شفاخانه در شهر کیف جان داد. قبل از این وزیر امور داخلی اوکراین کشته شدن 2 عسکر گارد ملی را تایید کرد و عسکر اولی دیروز در نتیجه پرتاب بم دستی کشته شد که 90 عسکر گارد ملی را زخمی کرد. پایان اخبار.
شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. رئیس جمهور افغانستان می گوید برای مبارزه با فساد به جهاد سرتاسری ضرورت است.
برای مبارزه با این پدیده شوم ضرورت به جهاد سرتاسری ملی برای محو فساد است. دولت نیز با تمام توان در این را در کنار علمای کرام و مردم خود قرار داد.
برخی از تحلیلگران افغان به این باورند که حکومت باید مبارزه با فساد اداری را اول از مقامات بلندپایی حکومتی آغاز کند.
بزرگان حکومت، چه وزرا و چه سرانشان، اینها باید ریشه‌کنی فساد از خود شروع کنند.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید شواهد در دست نیست که نشان دهد شبکه اقانی در پاکستان نه بلکه در افغانستان فعال و نیرومند است.
حکومت افغانستان هنوز شواهدی را ندیده که بر اساس او ادعای مشاور امنیت ملی پاکستان تایید شود.
در کنفرانس همکاری های منطقوی که قرار است کابل میزبان آن باشد، وزرای 30 کشور منطقه دعوت شدند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره. فرشتنگاه است و همکارم آصف حبیبی در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام و شام بخیر میگه. اما طوری که در آغاز هم گفتیم، رئیس جمهور اشرف غنی میگوید علیه فساد اداری نیاز به جهاد است. آقای غنی در نشستی که به مناسبت مبارزه ملی در برابر فساد اداری برگزار شده بود، روی نقش علمای دین در ریشه کن ساختن این پدیده تاکید کرد و گفت در برابر آن باید مبارزه جدی صورت گیرد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
فساد اداری گسترده در افغانستان از چالش‌های عمده محسوب شده و با باور برخی‌ها ممکن پس از جنگ دومین عامل بدبختی در این کشور باشد. رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که به دلیل موجودیت فساد اداری، مردم فقیر این کشور میلیاردها دلار متضرر شده و هنوز همین پدیده به یک لکه ننگ در زندگی آنان باقی مانده است. محمد اشرف غنی روز سه‌شنبه در نشست عالمان دین که به مناسبت مبارزه با فساد اداری برگزار شده بود، گفت که عالمان دین باید نقششان را در امر مبارزه با فساد اداری ادا کرده و مردم را برای مبارزه با فساد تشویق کنند.
برای مبارزه با این پدیده شوم ضرورت به جهاد سرتاسری ملی برای محو فساد داریم. در اینجا لازم است که از علمای کرام صمیمانه تشکر کنم که متوجه این موضوع مهم شده و بناهن به نقش مهم ایشان تقاضا دارم که مردم مسلمان ما را برای چنین جهاد سرنوشت ساز بسیج کنند. دولت نیز با تمام توان در این را در کنار علمای کرام و مردم خود قرار دارد.
رئیس جمهور غنی هشدار داد که مقامات بلندپایه حکومتی که در فساد اداری دست دارند از وظایفشان برکنار شده و با آنان برخورد جدی خواهد شد. به گفته آقای غنی، قراردادهای غیر شفاف، غصب جایدادها، ناامنی، قاچاق، استخراج غیرقانونی معادن، نظام نادرست بانکداری و مشکل در پروسه استخدام در پست‌های حکومتی هفت عاملی اند که زمینه فساد گسترده را در افغانستان فراهم ساخته است. رئیس جمهور غنی در حال فساد اداری را یک لکه ننگ در نظام می‌خواند که افغانستان از لحاظ فساد اداری از چندین سال به این سو در صدر لیست کشورهای فاسد قرار دارد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که از آغاز حکومت تا کنون 350 قرارداد را بررسی کرده که در نتیجه آن 8.5 میلیارد افغانی پسنداز شده و ده ها قرارداد به دلیل موجودیت فساد در آن یا به تعویق افتاده و یا هم لغو گردیده است. محمد اشرف غنی میگوید که حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری اراده قوی دارد، اما این کار به گفته وی زمان گیر است.
آیا هر افغان تعداد شرم زایم نده؟
وی میگوید آیا این برای هر افغان جای شرم نیست که هر سال جهان میگوید که افغانستان یکی از فاسدترین کشورها است؟ مردم و علمای ما فاسد نیستند. یک تعداد محدودی از مقامات و قاچاقبران هستند که شهرت این مردم را با خطر مواجه ساختند. مبارزه با فساد وظیفه اصلی حکومت است. ما برای ریشه‌کن ساختن این مرض تباه کننده برخی اقدامات اساسی را آغاز کرده ایم که طبعا تطبیق آن باز زمان نیاز دارد.
تطبیق یو تو وقت او زمان بود.
رئیس جمهور افغانستان از علمایی که در نشست مبارزه ملی با فساد اداری اشتراک کرده بودند خواست تا پیشنهادات و طرحهایشان را در خصوص مبارزه با فساد اداری به وی ارسال کنند. در این حال کارشناسان و مردم افغانستان میگویند که فساد هنوز هم در ادارات کوچک و بزرگ موجود بوده و به گفته آنان اگر حکومت و تعهداتش برای ریشه‌کن ساختن آن عمل نکند، مردم از حکومت فاصله گرفته و ممکن با مخالفان مسلح بپیوندند.
شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی گفت برای مبارزه با فساد جهاد سرتاسری ضرورت است. رئیس جمهور افغانستان از علمای دینی خواست تا برای از بین بردن فساد اداری نقش بارز ایفا کنند، اما برخی از کارشناسان افغان میگویند حکومت باید مبارزه با فساد اداری را اول از مقامات بلندپایه حکومتی و خود آغاز کند. خواجه محمد اسومی، یک تن از کارشناسان و استاد پنتون به رادیو آزادی گفت در صورتی که رئیس جمهور عالمان دین را برای مبارزه با فساد اداری تشویق می کند، باید خودش نیز با آن متحد باشد. تمی مغکر، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد با آقای اسومی مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده مبارزه‌ای که رئیس جمهور غنی در برابر فساد اداری آغاز کرده تو چیت مثبت است؟
یقینا چیزی که رئیس جمهور شروع کرده به فایده ملت است، به فایده مردم هست و انشاءالله تعالی که نتیجه مثبتی را خواهد داشت. لیکن گپ در اینجا است از خود باید شروع کنی. انسان که خود اصلاح میکنه و یا برای کس دیگر سخن اصلاح را بلند میکنه باید از نفس خود شروع کنه. از نفست که شروع کردی باز میتونی که دیگران را هم قناعت بدی. یعنی به این معنا که امی بزرگان حکومت، چی وزرا و چی رانشان، اینها باید ریشکنی فساد از خود شروع کنن. تا به این دم روز 15 سال ما شما میشنویم که اداره های شفافیت و حسابدهی در هر ارگان افتتاح شده، اما ما میبینیم که همان مردمی که مبارزه با ضد فساد میکنه آنها خودشان در فساد دخیل هستند و از مردم که هستند پیسه میگیرن، زمین های مردم را غصب میکنن.
به نظر شما نقش دین در این چی است؟
یقینا دین یک رول مثبت را داره، به خاطر اینی که ما شما اگر به قوانین وضعی نگاه کنیم وقتی قانون چشمش باز باشه و به تو نگاه بکند تو از قانون میترسی و آن کاری را انجام نمیدی، اما دین که هست رولش مثبت است. دین که هست دو جانبه که هست در زندگی انسان که هست بازی میکنه. یک واضی دینی هست ضمیر و وجدان انسانی را که هست زنده میماند و از طرف دیگر که هست ثواب و عقاب، یعنی جزای دنیوی و اخروی. به این معنا اگر هر کسی از دیدگاه دینی در این دنیا از قوانین الهی چشم پوشی کرد و اینجا که از عذاب ندید، به معنایش این نیست که در آخرت عذاب نمیبیند. در آخرت که هست همه ازش سوال میشه و هر چیزی که انجام داده باید که او را جوابگوی باشد. به این معنا دین رول مثبت داره.
به نظر شما حکومت کنونی میتواند این فساد ریشه‌کن کنه؟
یقینا میتواند اگر اخلاص داشته باشند، اگر برنامه های درست داشته باشند. اول ببینین همین یک سالی که میشوند در این حکومت به مردم چی دادن؟ روز به روز امنیت خراب هست، اقتصاد مردم خراب هست. بیشتر از 2.5 میلیون افغان هایی که صاحب علم و صاحب کمال هستند، جوان هستند، از وطن به گریز هستند. اینها چرا از وطن گریزان هستند؟ تا به امدم روز پست های دولتی که هست به اساس روابط و علایق توزیع می شود و آنانی که در انتخابات به احمد و محمود کار کردند و یا به زید و سعید کار کردند برای آنها پست توزیع می شود.
خب به نظر شما اگر همین گونه همین مسئله ادامه پیدا کنه و فساد ریشه کند نشود، آیا فاصله بین حکومت و مردم ایجاد نمیشه؟ آیا مردم به مرور زمان نظر به مشکلات با مخالفین مسئله یکجا نمی شوند؟
یقینا که همه مسائلی که خودتان ذکر کردین طبعا به این قسم هست. اگر حالت به این منوال دوام بکند یقینا که مردم از حکومت فاصله خواهد گرفتند و وقتی که انسان به این فکر شود که حکومت از ما دفاع نمیکنه، حوزه از ما دفاع نمیکنه، وزارت از ما دفاع نمیکنه، امنیت ما در خطر هست، باز دیگه ما به دفاع مشروع میریم که او را شریعت هم اجازه میده و قوانین وضعی هم اجازه میده که دفاع مشروع هست.
خواجه محمد افسومی کارشناس و استاد پنتون بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان را شدیداً رد کرده و میگوید شواهد دست ندارند که این ادعای وی را ثابت کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی در صحبت با رادیو آزادی گفت هنوز هم ریشه های شبکه اقانی از پاکستان ریشه‌کن نشده است. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان در یک نشست مشترک خبری با وزیر خارجه آلمان گفته بود که شبکه اقانی در افغانستان بسیار فعال و نیرومند است. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد
سخنان تازه مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان که گویا شبکه حقانی در افغانستان فعال و نیرومند است به همان ضرب المثل مشهور صدق می کند که می گویند برف بامم در بامت. این اظهارات سرتاج عزیز واکنش تند حکومت افغانستان و ولیسی جرگه را برانگیخته است. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی می گوید که حکومت افغانستان شواهد را در اختیار ندارد که نشان دهنده این ادعای مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان باشد.
حکومت افغانستان هنوز شواهدی را ندیده که بر اساس او ادعای مشاور امنیت ملی پاکستان تایید شود. هنوز هم ندیدیم که شبکه حقانی در پاکستان ریشه هایش خشک شده باشد.
سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان در یک نشست مشترک خبری با وزیر خارجه آلمان گفته است که شبکه حقانی در افغانستان بسیار فعال و نیرومند است. آقای عزیز گفته است که نظامیان پاکستانی شبکه حقانی را در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی سرکوب و نابود کردند. یک روز پیش از اظهارات این مقام پاکستانی، سازان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا در جریان دیدارش از پاکستان از آن کشور خواسته است تا در زمینه از بین بردن مراکز امن توریستان در خاک این کشور با جدیت عمل کند. در عین حال ولیسی جرگه افغانستان نیز این ادعای مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان را بی بنیاد می‌خواند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولیسی جرگه می‌گوید برای تمام جهانیان آشکار است که شبکه حقانی در افغانستان نه بلکه در خود پاکستان فعال است.
حملات توریستی را که انجام می دهند آن را در پاکستان تعریضی می کند. پس به این معنا است که آنها در افغانستان کدام جای و یا قرارگاه خاص ندارند و اگر می داشتند تا حالا از سوی نیروهای امنیتی ما از بین برده می شد. اگر شبکه حقانی قوی است در داخل خود پاکستان، یعنی در وزیرستان شمالی و میرانشاه هستند، نه در داخل افغانستان.
با این همه آگاهان امور سیاسی میگویند پس از آن که حکومت افغانستان گفت حملات اخیر خونین در کابل در پاکستان ترحریزی شده، حالا آن کشور میخواهد طور نشان دهد که شبکه حقانی از داخل افغانستان این کشور را هدف قرار میدهد. زبیر شفیقی یکی از این آگاهان:
تلاش شامیز که امو مراکز انتقال بوده به سرحدات افغانستان و به داخل افغانستان. فقط هدف شمیست که میدعاهایی که از طرف حکومت ما میشه که کسایی که گرفتار میشه میگه که مربوط شبکه حقانیست، اونا میخواین که اطر و نمود کنه که در مراکزشم در افغانستان است و عملیاتم در افغانستان میکنم.
علاقات سیاسی افغان میگویند که حالا امریکا بالای پاکستان فشار وارد کرده است که اگر با تروریسم مبارزه جدی نکند، کمک سالانه 1 میلیارد دلاریش را قطع خواهد کرد. به گفته آنان، با نظر داشتی این موضوع، پاکستان تلاش دارد طور و نمود کند که شبکه حقانی و دیگر شبکه‌های تروریستی را در کشورش سرکوب کرده و اکنون این گروه ها در افغانستان نیرومند هستند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید در کنفرانس همکاری‌های منطقه‌ای وزرای 30 کشور منطقه و نماینده‌های 40 سازمان بین‌المللی دعوت شدند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز در یک کنفرانس خبری گفت کشورها و سازمان‌های دعوت شده اطمینان دادند که در این نشست اشتراک می‌کنند. مسئولان این وزارت میگویند حکومت افغانستان برنامه‌های را به گونه یک بسته اقتصادی به این کنفرانس ارائه می‌کنند که در کوتاه مدت جنبه تطبیقی داشته باشند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای موسوم به ریکای ششم با روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری با میزبانی افغانستان و شرکت نمایندگان 70 کشور و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی در کابل برگزار می‌گردد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل کنفرانس ریکا را مهم خواند و گفت حکومت افغانستان قبلا از این کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای شرکت در این کنفرانس دعوت کرده است.
هیئت‌های 30 کشور به سطح وزیر و هیئت‌های 40 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای به سطح مقامات بلند رتبه برای اشتراک در کنفرانس ریکای ششم دعوت شده‌اند. با در نظر داشت اهمیت بود منطقه‌ای کنفرانس ریکا، اشتراک به سطح وزیر در این کنفرانس بیشتر از کشورهای منطقه انتظار می رود.
آقای مستغنی گفت بیشتر کشورهای منطقه و سازمانهای یاد شده از شرکت مقامات بلندپایه‌شان در این نشست اطمینان دادند. اجلاس ریکا در سال 2005 در کابل و پس از آن در سالهای 2006، 2009 و 2011 به ترتیب در دهلی نو، اسلام آباد و استانبول برگزار شد. نشست پنجم ریکا در تاجیکستان و ششم آن قرار است در کابل برگزار شود. وحید الله ویسی رئیس بخش همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه افغانستان که در این نشست صحبت می‌کرد گفت حکومت افغانستان تصمیم دارد تا برنامه‌هایش را به شکل یک بسته اقتصادی به کنفرانس ارائه کرده و رویان بحث شود. آقای ویسی گفت در کنفرانس ریکای ششم بیشتر روی مسائل تجارت، ترانزیت با شمول خط آهن، راه لاجورد و صنایع بحث شده و حکومت افغانستان تلاش دارد تا برنامه‌های ارائه شده در کوتاه مدت جنبه تطبیقی پیدا کند. در این حال کارشناسان افغان میگویند کنفرانس همکاری‌های اقتصادی و منطقه ریکا هرچند یک کنفرانس با اهمیت است، اما بحث‌های انجام شده در این کنفرانس نمی‌تواند در تطبیق برنامه‌ها در کوتاه مدت کمک نماید. سیف الدین سیحون استاد اقتصاد پانتون کابل در مورد گفت
اینا میخوان یک بحث‌های عمومی را انجام بدن، هیچ کاری مؤثر و معین و مشخصی را در کوتاه مدت این کنفرانس‌ها انجام داده نمی‌تونن، اما در دراز مدت اگر یک اراده سیاسی برای همکاری وجود داشته باشه، بله کشورهای منطقه فرصتی را دارن که در زمینه تجارت، در زمینه ترانزیت کالا، در زمینه انتقال مواد و محصولات مواد خام و انرژی با هم همکاری کنند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در روز اول کنفرانس ریکای ششم برخی کارشناسان نیز روی مسائل مهم بحث کرده و در ختم روز دوم نتایج بحث‌هایشان را با رئیس جمهور و رئیس اجرایی ارائه می‌کنند. مسئولان این وزارت میگویند حکومت افغانستان تصمیم دارد پس از پایان این کنفرانس برای اجرای شدن این پروژه ها تمام وزارت ها به شکل یک بورد کار کرده و از پروژه ها نظارت و ارزیابی دقیق صورت گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره توزیع تذکره های الکترونیکی میگوید آمادگی دارد تا پروسه آزمایشی توزیع تذکره های الکترونیکی را به زودی آغاز کند. رئیس این اداره و برخی از اعضای جامعه مدنی امروز در کابل به خبرنگاران گفتند تذکره های نو از نظر تکنیکی برای توزیع آماده‌اند. از سوی هم اعضای جامعه مدنی تاکید می‌کنند که این پروسه ملی بوده و باید با آن برخورد سیاسی صورت نگیرد. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
تذکره های الکترونیکی و توزیع نشدن آن یکی از موضوعاتی است که در این اواخر همواره روی آن بحث شده، اما حکومت با وعده های مکرر هنوز توزیع آن را آغاز نکرده است. حالا اداره توزیع تذکره های الکترونیکی میگوید که پروسه تکنیکی آن تکمیل گردیده و به زودی توزیع آزمایشی آن آغاز می شود. همایون محتاط رئیس این اداره روز سه‌شنبه در نشستی با اعضای جامعه مدنی به خبرنگاران گفت به زودی دوره 3 ماهه توزیع این تذکره ها در کابل آغاز می گردد.
بعضی نگرانی که از لحاظ آمادگی تکنولوژیکی بود، وزارت محترم مخابرات جوابات از اوله برای رئیس جمهور ارائه کردند. قناعت رئیس جمهور فراهم شد و فعلا بحث تکنیکی و تکنولوژیکی دیگه مطرح نیست در این برنامه. برای آغاز مرحله آزمایشی ما آمادگی لازم داریم.
آقای محتاط میگوید دوره توزیع آزمایشی تذکره‌های الکترونیکی به این معنی است که اگر در پروسه توزیع یا در بخش اداری و بودجه مشکل تکنیکی و یا کاستی وجود داشته باشد، برای حل آن اقدام گردد. بر اساس معلومات مسئولین، در این پروسه 3 ماهه به حدود 400 هزار تن تذکره‌های الکترونیکی توزیع گردیده و بالای هر تذکره نزدیک به $1.5 مصرف خواهد شد. این اظهارات در حال مطرح می شود که رئیس اجرائیه قبلا گفته بود که پروسه توزیع این تذکره‌ها در 28 ماه اسد سال جاری آغاز می‌گردد. اما رئیس جمهور در یک اعلامیه گفت که در تذکره‌های الکترونیکی مشکلات تکنیکی وجود داشته و بعداً تاریخ توزیع آن اعلام خواهد شد. اما مردم می‌گویند تنها عامل به تعویق انداختن توزیع تذکره‌های الکترونیکی وجود اختلافات سیاسی میان رهبران حکومت است. اعضای جامعه مدنی می‌گویند به دست آوردن تذکره‌های الکترونیکی حق ملت است و حکومت باید این حق را از آنان نگیرد. محمد رحیم جامعه یک تن از فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری تاکید می‌کند که این پروسه ملی باید از هر گونه مداخلات سیاسی دور نگه داشته شود.
حاکمیت قانون همی است که وقتی برای یک پروسه ملی قانون پاس میشه، او قانون باید اجرا شود. زمان قانون اجرا شده میتونه که ما به خاطر بعضی ملاحظات خرد ریزه ما یک پروسه ملی را نمیتونیم معطل بکنیم. این موضوع تقسیم وزارت ها نیست، این تقسیم ولایت ها نیست، این تقسیم سفارت ها نیست. یک پروسه ملی است، اما شمول است برای هر شهروندی کشور باید توزیع شود و رسانده شود.
برخی از کارشناسان نیز میگویند مقامات افغان تا هنوز به این نتیجه نرسیدند که در تذکره های الکترونیکی کلمه افغان ذکر شود یا نه. از سوی هم برخی مردم در مرکز و ولایات هشدار دادند که اگر کلمه افغان در تذکره جا داده نشود، از اخذ آن خودداری خواهند کرد. اما ریاست اجرایی حکومت گفته است که هیچ گونه اختلافی در خصوص تذکره های الکترونیکی باقی نمانده و به زودی روند توزیع آن آغاز خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
یک محکمه آذربایجان خدیجه اسماعیلوا را که گزارش های تحقیقی تهیه می کرد به 7.5 سال زندان محکوم کرد. همکارم ستار فروغ جزئیات دارد.
گروه های حقوق بشر وارد شدن اتهامات بر خدیجه اسماعیلوا و محکومیت او را به خاطر گزارش هایش در خصوص دخالت مقام های ارشد حکومتی در فساد اداری خواندند. محکمه باکو به روز شنبه اسماعیلوا را به اتهامات فرار از مالیات، کسب و کار غیرقانونی و سوء استفاده از وظیفه مجرم دانست. او بر علاوه زندانی شدن، از وظیفه رسمی برای 3 سال نیز باز داشته شده و برای مخارج حقوقی $300 جریمه شده است. محکمه اسماعیلوا را به اتهام تحریک یک فرد به خودکشی پس از آن مقصر ندانست که شکایت کننده از ادعایش صرف نظر کرد. خدیجه اسماعیلوا که در مورد معاملات مالی الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و اعضای خانواده او گزارش تهیه کرده است، اتهام ها بر خودش را شدیداً رد کرده و به محاکمه کشانیدنش را تلاش برای توقف کار خود توصیف کرده است. المیرا اسماعیلوا، مادر خدیجه اسماعیلوا، به روز سه‌شنبه بیرون از محکمه به خبرنگاران گفت:
حکومت هیچ سوژه‌ای نیست.
من چیزی برای گفتن به حکومت ندارم. شما به حکومتی که خدیجه را به خاطر گزارش‌های تحقیقیش بازداشت کرد، چی گفتنی دارید؟ شاید چیزی باشد که به آنها بگوییم، خود را اصلاح کنند و یا کنار روند.
در همین حال نینات پیچ، سرپرست و معاون رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید محاکمه اسماعیلوا مثال از اجرای قانون نبوده، بلکه نمونه از سیاست است. او در یک اعلامیه گفت اتهاماتی که بر اسماعیلوا وارد شده است اساس نداشته و پروسه محاکمه‌اش عادلانه نبوده است. به گفته نینات، مقام‌ها به سادگی تصمیم گرفتند تا او را به هر قیمتی که شود خاموش سازند. از سوی دیگر، دنیا میاتوتس، یک نماینده بخش آزادی مطبوعات در سازمان امنیت و همکاری اروپا، در صفحه توییتر نوشت که خبرهای ناخوشایند از آذربایجان می‌رسد. اسماعیلوا به روز دوشنبه در سخنان اخیرش حکومت آذربایجان را دستگاه مستبد خواند. او پیش از آن که حرفش از سوی قاضی قطع شود گفت، گزارش دهی وی ثابت نمود که علیف بودجه دولت را حیف و میل کرده و اعضای خانوادهش از مستفید شونده های مستقیم آن بودند. اسماعیلوا به اطمینان گفت، خبرنگاران واقعی و شهروندان با اندیشه با افشای موارد فساد اداری در این کشور صادرکننده نفت ادامه خواهند داد. او افزود، در حبس به سر خواهم برد اما کار دوام خواهد داشت.
با می گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی. فرشته نگاه شما تشکری میکنم از همراهیتان. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.